السلام علیکم احمد شیبریم دا سادی رادو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه ټاکل شوی دی چې نن د ملګرو ملتو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د ملګرو ملتو امنیت شورا په یو بیان کې وویل چې په دې غونډه کې به د افغانستان په اړه درې میاشتنی راپور وړاندې شي. دا غونډه د نیویارک په وخت د سهار لس بجې پیل شي چې په کابل کې به د ماښام شپږ نیمې بجې وي. د امنیت شورا نننۍ غونډې ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړې استازی او د یوناما مشر روزا اوتنبایو خپل وروستی راپور وړاندې کوي. په افغانستان کې د اغلی اوتنبایو ماموریت د روان سپتمبر میاشتې تر اخیره پای ته رسیږي. طالبان په افغانستان کې د مخدر موادو پر ضد مبارزه په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ هغه څرګندونه رد کړې چې د دوشنبې په ورځ سپینې ماڼۍ خبرې کړې. په دې څرګندونو کې راغلي دي چې د طالبانو ځینې غړي د مخدر موادو له سوداګرۍ څخه ګټه پورته کوي. د طالبانو مرستیال ویاند حمدالله فطرت په خپل ژغ په یو پیغام کې چې پرون یې خپور کړ ویلي دي چې امریکا د افغانستان له واقعیتونو ناخبره ده او د مخدر موادو پر ضد د دوی د جدي مبارزې له امله اوس افغانستان له مخدر موادو پاک شوی دی. ملګرو ملتو د تیر میلادي کال په وروستیو کې په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت 19% او د تریاکو تولید 10% کې د وړم کال په پرتله زیات شوی دی. تمه ده چې بریتانیا ته د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د سفر پر مهال د دواړو هیوادو ترمنځ د ټکنالوژي او اټومي انرژي په برخو کې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت موافقې لاسلیک شي. ټاکل شوی ده چې نن د بریتانیا پاچا چارلس دریم او ملکه کاملا د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر او د هغه د میرمنې میلانیا ټرمپ تشریفاتي هرکلی وکړي او ولسمشر ټرمپ په سبا د بریتانیا له سر اعظم کایر سټارمر سره خبرې وکړي. دا بریتانیا ته د جمهور رئیس ټرمپ د ولسمشۍ د دوهمې دورې دوهم رسمي سفر دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د راتلونکي کال لپاره د ملګرو ملتونو په عادي بودیجه کې د 15% کې د کمیدو وړاندیز کړی دی. فرانس پرس اژانس څرګندوي چې دا خبر د سیشن بي پورس په هغو لیکونو کې په ډاګه شو چې د سرمنشي له لوري غړو هیوادونو او د ملګرو ملتونو مامورینو ته استول شوی دی. د ملګرو ملتو یو لوړ پوړي چارواکي وویل چې دا نوی بودیجه 3.23 میلیارد ډالر ده چې له عمله به د ملګرو ملتو نږدې 2200 دندې له منځه ولاړ شي. د ملګرو ملتو د چارواکي دا هم ویلي دي چې د بودیجې له کمیدو سره به د یو شمېر نورو برخو ترڅنګ د ملګرو ملتو د بشري حقونو هڅې اغېزمنې شي. مخکې د ملګرو ملتو سرمنشي ویلي وو چې د 2026 کال بودیجه به د روان میلادي کال د بودیجې په څیر وساتي، خو اوس د فرانس پرس اژانس د یو راپور له مخې چې د بودیجې د کمیدو یو علت هم د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ تګلارې دي چې په ځینو مواردو کې د ملګرو ملتونو بودیجه کمه کړې ده. د 16 ساعتو له بودیجې پرته واشنګټن په تیرو کلونو کې د ملګرو ملتو 22% کې بودیجه تأمینوله. د آسیا د کرکټ د اتلولۍ لوبو په ترڅ کې تیر ماښام د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ته بنگلاديش د 2 منډو په توپیر ماتې ورکړه. په ټاکل یو شلو ورونو کې بنگلاديش 145 منډې جوړې کړې چې په ځواب کې د افغانستان ټول لوبغاړي د 146 منډو له جوړېدو سره وسوځېدل. افغانستان په آسیایي جام کې په بي ګروپ کې د بنگلاديش ترڅنګ له هانګ کانګ او سریلانکا سره یوځای شوه دی. ټاکل شوی دی چې افغان لوبډله سبا له سریلانکا سره مسابقه وکړي. دا لوبه به د افغانستان د ټیم برخلیک وټاکي چې له دې جامه بهر کیشي که نیمه پای لوبې ته وځي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیکی هیلې مې ومنې، هیله لرم چې ټول جوړ روغ او صحت مند بیاست. لکه څنګه چې مو تیر څپرکی کې تل وست کې مو د تخم لرونکو نباتاتو د ډیرښت په اړه ځینې موضوعات زده کړل. د مثال په ډول تخم لرونکي نباتات په څه ډول ډیرښت کوي، دوی د ډولونو د پلاوه چې موږ ویلي وه تخم لرونکي نباتات په دوه ډوله وه، یو جمنوسپرم وه او بل انجیوسپرمز وه، چې دوی دواړو په مختلف ډول سره ډیرښت کوي. په انجیوسپرمز کې مو ګل تر بحث لاندې ونیوي، د ګل جوړښت مو پیژندی او په دې پوسولو چې ګل څه ډول ډیرښت کوي. نن ورځ راځو په تخم لرونکي نباتاتو کې ګردشندنه وایي. لکه څرنګه چې موږ او تاسو ټوله په دې باندې پوهیږو چې کوم لرونکي نباتات هغه خپله د یو ځای څخه او بل ځای ته حرکت نسی کولی، نو په دې څپرکي کې به موږ پوسو چې تخم لرونکي نباتات څه ډول ګردشندنه کوي، څو طریقې دي او نور کومې لارې دي چې د هغه څخه دوی کولی سي ډیرښت وکړي. زموږ درس د اول 15 صفې څخه تر شپږ صفې پورې به دوام. راځو په تخم لرونکي نباتاتو کې ګردشندنه وایو. لکه چې مو ویله، نباتات نسي کولی چې د یو ځای څخه او بل ځای ته حرکت وکړي تر څو د دوی هغه نارینه جنسي حجرې او ښځینه جنسي حجرې یو د بل سره چسي القا سي او ورڅخه یو نوی نبات رامنځته سي. نو د دې دپاره موږ وایو ګردشندنه صورت نیسي چې هغه د مختلفو عواملو په واسطه د نارینه جنسي حجره چې ګرده ده هغه کڅوړې چوي او تر تخمې پورې ځان رسي. چې کله تخمې ته ورسېدل، یعنی ښځینه یا د تانیس الې ته چې کله ځان ورسوي، د هغه سره د تخمې سره یو ځای کیږي. د وخت په تیریدو ورڅخه یو نوی نبات رامنځته کیږي. اول چې کله القاسي زایګوټ جوړیږي، چې زایګوټ ته کله موږ نور هم وده وکړي ورڅخه یو نوی نبات جوړیږي. او دغه عملیه چې د موږ وایو چې په مختلفو عواملو کېدلی سي، یا هم کېدای سي چې د الوتونکو با، یا هم کېدای سي چې د حیوانات بغیر د باد په واسطه ګرده تر تخمې پورې ځان ورسي. راځو اوس ووایو چې د ګردشندنې ډولونه څو ډوله دي، یعنې په څو ډوله سره دوی ګرده تر تخمې پورې رسیږي. لومړی راځو ځاني ګردشندنه. ځاني ګردشندنه چې ده، لکه څرنګه چې د نامه څخه واضح معلومیږي، دا چې دی خپله د ګردې په واسطه چې کیږي یو نبات القا کیږي، یعنی د په هغه نبات کې چې کومه ګرده تولیدیږي د هغه نبات تر تخمې پورې ځان رسوي د مختلفو عواملو په واسطه. کله چې ځان ورسوي په هغه نبات کې په تخمې د تخمې سره القا کیږي او یو نوی نبات رامنځته کوي. ورپسې راځو متقابله ګردشندنه. متقابله ګردشندنه چې ده، دا دوه نباته که چیرې موږ څنګ پر څنګ چې هم نه واوسي، دوی د یو نبات د تذکیر الې څخه ګرده راولاړیږي، د بل هم نو نبات چې ورسره ورته اوسي د هغه نبات و تخمې ته ځان رسي. کله چې د هغه نبات تخمې ته ځان ورسي، د هغه سره القا کیږي او یو نوی نبات رامنځته کیږي. دا چې سوله متقابله ګردشندنه سوه. ورپسې راځو مصنوعي ګردشندنه. مصنوعي ګردشندنه د نامه څخه معلومیږي، یعنی دا دوی خپل نبات د خپل نبات په واسطه سرته نه رسیږي، دا د خارجي یا انسانانو په واسطه چې کیږي، د انسانانو په واسطه صورت نیسي. څه ډول؟ دوی د یو نبات ګرده را اخلي، د بل نبات د تخمې سره یو ځای کوي تر څو یو ښه نسل لاسته راوړي، چې دا په زیاته اندازه په بڼوالي کې باغوانان ولاړیږي تر څو یو د حاصلاتو ښه نسل ولري، یو ښه حاصل ولري. د هغه دپاره دوی راولاړیږي د یو ښه نبات چې ډیر حاصل ورکوي، د هغه ګرده را اخلي، د هغه نبات چې سم حاصل نه ورکوي په تخمه کې یوځای کوي چې ورڅخه یو نوی نبات د ډیر محصول لرونکی رامنځته کیږي. اوس نو راځو د ګردشندنې عوامل وایو، یعنی په کومو عواملو سره ګرده تر تخمې پورې ځان رسوي. لومړی راځو د هغه دپاره موږ دوه عوامل لرو، یو چې دی باد دی، بل یې ژوندي ناقلین دي. بعد چې دی موږ وایو د هغه نباتاتو کې رامنځته کیږي چې هغوی نه رنګ، نه شیره او نه خوند ولري. موږ ویلی و چې دغه کوم حیوانات یا حشرات چې دي هغه د نبات د رنګ او شیرې د عمله تاغه ته چې کیږي جذب کیږي، او کله چې هغه نبات ته ورسیږي د دغه حیوان د الوتونکي په واسطه د ګردې انتقال صورت نیسي. مګر باد چې کله مثال د ګرد شیندنه سرته رسي هغه په هغو نباتاتو کې دي چې هغوی شایسته ګلان او شیره ونه لري. د مثال په ډول غنم دی، غنم چې دی هغه د باد په واسطه چې کیږي ګردشنده نه صورت نیسي، یعنی د باد په واسطه د دې ګرده تر تخمه پورې رسیږي. او بل موږ وایو چې دغه نباتات چې دي لکه څرنګه چې مو وویل په د حیواناتو په واسطه صورت نه نیسي، کله چې د باد په واسطه صورت نیسي خو معلومداره خبره ده نو د دې تخمه به چې شي اوسي نسبت د نورو نباتاتو تخمې ته سپک اوسي، تر څو وزن به یې کم وي، تر څو د باد په واسطه د انتقال صورت چې شي ونیسي. ورپسې راځو دوهم ډول چې دی ژوندي ناقلین دي. ژوندي ناقلین نقل کوونکي یا هم ارسالوونکي یا چې یو د یو ځای څخه یو شی و بل ځای ته چیکي انتقالي یا نقلوي. ژوندي ناقلین کې موږ الوتونکي مرغان، حشرات دا ټول چیکو پکښې شمیرو. دغه نباتات چې دی دا په هغو نباتاتو کې رامنځته کیږي چې د هغوی نبات ښه شیره، ښه بوی او ښه ګلان ولري، تر څو دغه الوتونکي مرغان یا هم حشرات خپل ځان ته جذب کړي او د دوی په واسطه دغه عملیه صورت ونیسي، ګردشیندنه صورت ونیسي. د مثال په ډول مچۍ ده، مچۍ چې ده هغه تقریبا په ورځ کې 500 ګلانو ته ځان رسوي. کله چې دغه 500 ګلانو کې ته ځان رسوي یعنی ډېر ګلانو کې بدی چې کوي ګردشیندنه عملیه سرته رسي، چې کله دی دغه کم نبات چې نږدې کیږي د هغه ګرده د دې په دې باندې مشلي او ورڅخه تخمې ته لیږدول کیږي. ښه، راځو ګردشیندنې عوامل مو هم وپېژندل. دا وروسته غیر جنسي ډېرښت پېژنو. غیر جنسي ډېرښت چې دی یعنی د جنسي تکثر په واسطه چې په هغه کې نارینه او ښځینه جنسي حجرې وجود ولري دغه په واسطه صورت نه نیسي. موږ ډېرې نورې طریقې لرو چې دا هغه وخت اجرا کیږي چې مثال یو ښه نسل ونه لري، د دغو عملیو څخه په استفاده د یو ښه نسل رامنځته کوي. نو رازو اول چې دی قلمه ده. قلمه چې د خپل د نبات د دندر او پانی او برخه ده چې موږ وایو د خپل مورنی یا د دغه اصلي نبات څخه یو برخه پرې کیږي یا په خاوره یا په اوبو کې شول کیږي. کله چې په خاوره کې شخصي نو ریشه رامنځته کیږي او دغه څخه نوی نبات تولیدیږي، او کله چې په اوبو کې کښېښول سي د اوبو کې ځینې نباتات ښول کیږي د هغوی چې کله هغه لومړۍ ریشه راسي بیا بېرته هغه په خاورو کیږدي. ورپسې پیوندۍ د نامه څخه یې معلوم دی دا چې دی د یو نبات رااخلي په بل نبات باندې چکي پیوند کوي تر څو د دوی ښه حاصل ولري. مثال د مڼو یا سیبو پیوندۍ چې د ښه نسل د رامنځته کولو لپاره هغه درخت د سیبو ده چې ښه نسل ورکوي هغه رااخلي دا بل سره پیوند کوي تر څو ښه حصول ولرو، حاصل ولرو. ورپسې تیغه وهل. تیغه وهل چې دی دا موږ وایو د تیغو په واسطه منځته راځي چې دا عموما لکه په کچالو کې چې کله موږ غواړو یو ښه نسل ولرو د تیغې په واسطه په ځمکه کې رل کیږي او نوي کچالو ورڅخه رامنځته کیږي. د ګلرونکو نباتاتو اهمیت تر اوس مهاله پر چې کوم موضوعات موږ وویل د دې څخه به تاسو ډیر اخس کړئ چې ګلرونکي نباتات زموږ او ستاسو په ژوند کې او همدارنګه په چاپیریال کې څومره ارزښت لري. ګل لرونکي نباتات دا نه دي چې یوازې ورڅخه په خوړلو کې استفاده کیږي، بلکې په ډیرو نورو شیانو کې هم ورڅخه استفاده کیږي، لکه څرنګه چې مویلې و د کورونو په جوړولو کې، په زینتي شیانو کې او همداسې نور. ځینې ګل لرونکي نباتات چې دي هغه هم خام خوړل کیږي او هم پاخه خوړل کیږي، چې ښه مثالونه یې موږ د رومي بانجان دا ورکوو چې هغه ګل لرونکي نبات دی چې هم خوړل کیدلی سي او هم پخیږي. دغه رقم ډیر نور مثالونه لرو، یا دغه کم ډوډۍ چې موږ خورو دا هم د څه شي د ګل لرونکو نباتاتو له برکته دي. که چیرې ګل لرونکي نباتات نه وای نو دغه به هم نه وای، ډیر ژوندي موجودات به له منځه تللي وای، ځکه ګل لرونکي نباتات چې ونه اوسي غوښه به هم وجود ونه لري، ځکه ډیر ټول حیوانات چې دي زینی حیوانات چې دی هغه ټول د ګلرونکو نباتاتو د پانو د ګلانو څخه په استفاده دی تغذیه کوي، خپل ځان ته خواړه برابري. او همدارنګه موږ انسانان د ګلرونکو نباتاتو هم د کم دی چې پانې او شان دی د میوې څخه موږ استفاده کوو، همدارنګه د دوه ګلرونکو نباتاتو په واسطه چې کم اکسیجن تولیدیږي د هغه څخه هم موږ څه کوو استفاده کوو، چې موږ د دې شتون زموږ په ژوند کې ډېر اهمیت لري. ورپسې راځو په افغانستان کې ځینې معمولي تخم لرونکي نباتات وایو. ګوري په افغانستان کې چې دی یو خپل افغانستان یو کرنیز هیواد دی چې تقریبا 50-80% د افغانستان ټوله په باغواني یا هم کرکیلي باندې بوخت دی، چې دغه کروندګر چې دی د دغه لارې هم د ځان دپاره او هم د نورو دپاره غذا آماده کوي. نباتات لارې غذا آماده کوي چې دغه نباتات یا کم میوې یا دغه معمولی تخم لرونکي نباتات چې کوم په افغانستان کې وجود لري و نور هیوادو ته هم صادریږي. لومړی راځو غلې وایو. غلې چې دی دا د هغو نباتاتو څخه دی چې په کښې کې نشایسته پروټین وجود لري او ښه مثالونه لکه غنم، وریجې، اوربش او داسې نور دي چې ډېر اهمیت په د انسانانو په ژوند کې لري. او دا غره کم ورپسې دانې یا حبوبات دي چې دوی هم خپل په ځان کې ډېر پروټین او ځینې یې په زیاته اندازه شحم هم لري، لکه لوبیا، باغلي، مشنګ او داسې نور. ورپسې راځو صنعتي نباتات وایي. صنعتي نباتات هغه نباتات دي چې ورڅخه په ډېرو نورو شیانو کې استفاده کېږي، لکه ځینې نباتات دي چې د قند څخه استفاده کېږي، لکه لبلبو، ګنۍ او داسې نور ډېر. او همدارنګه ځینې نباتات چې دی چې په منسوجاتو کې ورڅخه استفاده کېږي، لکه مالوچه. مالوچه یو ډول نبات دی چې ورڅخه پنبه لاسته راځي. او دغه رقم ځینې نباتات چې د غوړیو په جوړولو کې چې موږ او تاسې په روزانه ژوند کې استفاده کوو د هغه د پاره چې کېږي ورڅخه خلاصته راځي، چې موږ وایو نباتي شهم یا غوړي چې دي نسبت حیواني ته ډېر فایده او ګټه لري، لکه لمرګولی، شړشم دی، پنبدانه ده، د شون د دې ټولو څخه چې کېږي شهم غوړي لاسته راځي. او دارنګه ځینې وچې میوې دي لکه مثال بادام دی، پسته ده، د دوی څخه هم شهم یا غوړي لاسته راځي چې ورڅخه په روزانه ژوند کې موږ استفاده کوو. ورپسې راځو میوه وایو. میوه لکه څنګه چې موږ تاسې پوهیږو دا زموږ د صحت لپاره هم ډېر اړین دی، مهم دی. او همدارنګه په میوې کې ډېر ویټامینونه، منرالونه، انزایمونه وجود لري چې زموږ د بدن ډېرو اړتیاوې ورپوره کوي. راځو په میوه کې موږ مختلف ډولونه لرو چې هغه ډولونه په افغانستان کې وجود لري چې د هغه څخه د سترس کورنۍ د انځر دي، انګور، انار، چې دا ټول چې دي خپل ځان ته ویټامینونه لري چې نور هیوادو ته هم صادریږي او زموږ د افغانستان په مختلفو ولایاتو کې وجود لري. ورپسې سابه وایي. سابه هم د هغه نباتات دي چې هم په خام ډول ورڅخه استفاده کېږي او هم ځینې یې پخیږي. سابه چې دي هغه ځینې کوم چې د پانو څخه استفاده کېږي، هغه لکه پالک، کاهو، ځینې چې بې دي د ډنډې څخه استفاده کېږي لکه رواش، کچالو او داسې نور، او ځینې چې بې دي د ریښې څخه استفاده کېږي لکه ګازرې یا هم زردکي. هیله لرم چې د موضوع څخه مو استفاده کړي، سوالونه مو نوټ کړي او بلې ورځ ته درس ښه زده کړي. ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاست. ښه راغلاست اتم ټولګي و اتم لوسته. لکه څرنګه چې مو په تیرو لوستونو کې د ژوو په ډلبندۍ کې ځینې فایلمونه وویله، ځینې حیوانات مو وپېژندله چې د هغه د جملې څخه کبان و، د کبان مختلف ډولونه وه، اغزي پوټکي و، کړي لرونکي چنجان و، همدارنګه مفصله حیوانات و. دا ټوله مو په تیر لوست کې زده کړله. نن راځو د هغه په ادامه ځینې نور ژوندي موجودات او مثال موږ فقاریه حیوانات شروع کړي وه چې په فقاریه حیوانات کې موږ یوازې کبان وویل، نه نه، زه د فقاریه حیواناتو نوري ټولګي نوري برخې هم چې کوم زده کوم. زموږ درس به د شپږ پنځوسمې صفحې څخه تر د شپږمې صفحې پورې دوام وکړي. زه لومړی زه حیاتین وای. زه حیاتین چې دی موږ وایو، ولې د زه حیاتین په نامه سره یادیږي؟ ځکه چې دغه ژوندي موجودات چې دي هم د ژوند نیمه برخه چې د هغه په اوبو کې او نیمه برخه په وچه کې سرته رسوي. چې د هغو د جملې څخه چونګښه موږ په نظر کې نیسو، چونګښه چې د هغه د لاروا مرحله د اوبو په داخل کې سرته رسوي او د کله چې د اوبو په داخل کې برانشونه لري، کله چې وچې ته راووځي برانشونه یې په سږو باندې بدلیږي او د سږو په واسطه تنفس کوي. موږ وایي زه حیاتین څه ډول جوړښت لري. دوی جوړښت چې دی هغه نازک، رون او نمجن دي او بې پتریکې دي یا بې پوستکي دي، ځکه نو دوی کولی سي چې د پوستکي له لارې هم تنفس سرته ورسي. بل موږ وایو چې دوی خپل جوړښت دي ځلیدونکي او زهري پوستکي لري چې د دې عمله دښمنان نسي کولی چې دوی ته نږدې سي یا پر دوی باندې حمله وکړي. ورپسې راځو د زهایتینو ډولونه. وایي زهایتین چې دي هغه په درو ډولونو باندې ویشل سوي دي، چې یو یې بې پښو زهایتین دي چې د نامه څخه یې واضح معلومیږي چې دغه زهایتین چې دي پښې او لاسونه نه لري، یعنې جوړښت چې دي چینجیانو ته ورته دي او ځینې ډیری یې کړي لرونکي دي، چې ښه مثال یې موږ د سیسیلین دور کولی شو. بل چې دي لکۍ لرونکي زهایتین دي، دوی چې دی اوږد بدن لري او لنډې پښې لري. او ښه مثال یې چې دی موږ د دوی په مثالو کې د سلمندر دور کولی شو. بل چې دی موږ بیلکۍ زهایتین وایو. بیلکۍ زهایتین چې دی د هغو تقریبا 2000 ډوله 2000 نوې پیژندل سوي دي، چې د هغو د جملې څخه چونګشي، کوربقه او همدارنګه ډېرې نورې نوې یا ډولونه پکې شامل دي. ورپسې راځو څشیدونکي پیژنو. څشیدونکي فایلم وایو یا هم خزندگان. دوی جوړښت دي وچ او ډبل پوستکي لري چې دا د دې لامل کیږي چې د خارجي صدمات څخه هم وساتل سي او بل دا چې د اوبو د تبخیر مخنیوي هم کوي او د دوی چې دی خپل تنفس د سږو له لارې کوي. د دوغو سشیدونکي چې دي د هګۍ په واسطه تکثر کوي یا د مسل تولید کوي او د دوی هګۍ چې دي د کلک پوښ په واسطه پوښل سوي دي. بل راځو د سشیدونکي ډولونه. د سشیدونکي ډېر ډولونه چې دي هغه نن ورځ له منځه تللي دي، چې ځینې یې موږ ښه مثال د ډایناسورز دور کولی سو. ډایناسورونه چې وه هغه د سشیدونکو د لویو ډولونو څخه وه چې نن ورځ یې یوازې فسیلونه پاتې دي. نور ډولونه موږ او تاسو چې موږ ډېر ولیدلي هم دي، لکه تمسا یا هم سمساره، کیشپ دی، ماران دی، دا ټول چې دي په چی کې راځي د سشیدونکو په ډولونو کې راځي. ورپسې راځو بل فایلم ته چې د الوتونکو فایلم دی. الوتونکي چې دي هغه خپل ځان ته مشخصې ځانګړتیاوې لري. دی چې دی د بڼکو په واسطه پوښل سوي دي چې دغه بڼکې د دې لامل کیږي چې یو خو دغه حیوانات تاوده وساتي او د دوی د الوتنو لپاره هم ورسره مرسته کوي. د دوی دغه بڼکې چې دي په دوه ډوله ویشل سوي دي، چې یو یې نرمې بڼکې دي او یو یې هم مثال نسبتا سختې بڼکې دي. نرمې بڼکې چې دي هغه دغه نباتات یې پوښلي دي او دوی بدن چې دی هغه چیرې ساتلی دي، تود یې ساتلی دي. بل یو چې دی سختي باندې کې دی هغه به د دوی ورسخه د الوتونو د دوی وزرونه چې دی د دغه برخه څخه جوړ شوی او لکه د دغه برخه څخه جوړ شوی دی سختو باندې څخه چې دی ورسخه د الوتلو لپاره وس استفاده کوي. بل موږ وایو دغه کم الوتونکو چې دی په دوی کې ځینې چې دي هګۍ د سشیدون په ډول سره دوی هم د سږو په واسطه تنفس کوي او د هګۍ اچي، یعنې د هګۍ په واسطه د دوی د مسل تولید کیږي او هګۍ د کلک پوښ په واسطه پوښل سوي دي. لکه څنګه چې موږ وویل چې د دوی د پنیک چې دي د لیلا مل سوي چې دي پوښلي دي او د دوی بدن یې ګرم ساتلی دي، نو موږ دوی د تودو وینې لرونکو حیوانات په ډله کې شمیرالی سو چې د دوی د بدن تودوخه درجه چې ده تقریبا 40 سانتیګراد. ورپسې راځو د الوتونکو ډولونه ته. الوتونکي چې دي هغه مختلف ډولونه لري، د هغو بڼکو او مشوکي سره پښو ته په کتو سره موږ دوی په مختلفو ډلو باندې ویشل شوي ویشو، چې د دوی د مشوکي څخه معلومیږي. مثال موږ ته دا راښکاره کوي چې دغه الوتونکي څه شي خوري، او همدارنګه پښې به موږ ته دغه راښيي چې دوی په کومو برخو کې، په کومو د چاپیریال، په کومو ساحو کې دوی څه کوي، ژوند کوي. دا الوتونکي مختلف ډولونه موږ لکه چرګان ویلی سو، هیلي، کوتره، اوښ، مرغه، پینګوین او همداسې ډېر مختلف نور ډولونه لري. ورپسې راځو تی لرونکي حیوانات. دوی چې دي موږ وایو د دوی کم دغه کم چیچان چې دي یا نوي زیږېدلي ماشومان چې دي، هغه د دوی د تعین څخه په استفاده تغذیه کوي، او دغه کم نباتات چې دي په خپل ځان کې د سږو لري چې د هغو سږو په واسطه دوی تنفس کوي. لکه څرنګه چې موږ وویله، تی لرونکي نباتات چې دي دغه دي د کم د تیو په واسطه دوی کم کوچني موجودات چې دي هغه تغذیه ورڅخه کوي، نو ځکه د دوی په دغه شیدو کې چې دي اوبه، پروټین او کاربوهایډریټ، یعنې د دوی شیدې چې دي د دغو درو برخو څخه جوړ شوي دي. او بل موږ وایو تیلرونکي حیوانات چې دي هغه د مغزه چې دي نسبت و نورو حیواناتو ته تیز دي، نو ځکه دوی د تخریش په مقابل کې چټک عکس العمل شکی ښکاره کوي، او همدارنګه د دوی د زده کړې توان هم چې دي ډیر دي. ورپسې راځو د دوی ډولو ته. دوی چې دي خپل په درې ډوله دي: هګۍ اچونکي، کڅوړي لرونکي او پلاسنټا لرونکي. هغه چونکی چې دی دغه کم د موجودات چې دی دغه کم حیوانات چې دی، دوی نیوی زیږیدل چې بچان چې دی هغه د هغې په واسطه چې کیږي بکا هغې کې اول یي، او وروسته چې کله حالت وده وکي خپل نهایي حد ته ورسیږي، د هغې څخه چې کیږي راوځي، او وروسته بیا د مور د شیدو څخه په استفاده دی تغذیه کوي. چې ښه مثالونه موږ د شیشګي دا ور کولای سو، د پلاتیپوس دا ور کولای سو، او داسې ډېر نور ډولونه هم خپل ځان لري. او بل موږ وایو دا تیلرونکي ژوندي موجود حیوانات چې دي، دوی مختلف غاښونه لري چې دغه مختلف غاښونه په واسطه دوی مختلف هر یوې مختلف خواړه چې کوي اخلي. ورپسې راځو کڅوړي لرونکي. بل ډول چې دي کڅوړي لرونکي دي، چې په دې ډول کې موږ وایو د دې جنین چې دي مخکې له دې چې خپل نهایي حد ته ورسیږي دوی تولیدیږي، وروسته دغه کم حیوانات چې دي خپل په ځان کې کڅوړه لري چې د دغه په داخل کې د دوی هغه نوی جنین چې دی هلته نور هم شي کوي، وده کوي، تر څو هلته چې خپل هغه نهایي حد ته ورسیږي، چې په هغه کې بیا وروسته چې کله دغه کڅوړه کې چې دی کله ژوند کوي، د مور د تعین څخه په استفاده خپل تغذیه کوي، وده کوي، نمو کوي. چې په هغه کې ښه مثالونه موږ د ښه مثال یې د کنګرو دا ورکولی سو، چې هغه چې دی په کڅوړه کې خپل کم نوی جنین یا نوی بچی چې دی هلته ساتي. ورپسې راځو پلاسنټا لرونکي حیوانات چې دي. دا حیوانات چې دي د مخکې د دې چې وزیږي، اول د خپل مور په رحم کې د پلاسنټا له لارې تغذیه کوي. کله چې د مور په رحم کې خپل هغه نهایي حد ته ورسیږي، نور آماده اوسي چې نور چې څه بهر راسي یا وزیږي، بیا نو چې کیږي دوی هغه کم پلاسنټا نهایي حد ته ورسېده، بیا نو داخل تولیدیږي، او دوی بیا د مور د تین څخه په استفاده تغذیه کوي. چې په هغه کې ښه مثالونه موږ د غوایي ده، وزه، پسه او همدارنګه ډېر نور اهلي حیوانات هم موږ کولی شو چې په دې کې چکو شمار کو. نور وحشي حیوانات هم پکښې راځي، لکه مثال موږ زمری ویلی سو، او همداسې ډېر نور. اوس ورپسې راځو زموږ بلې موضوع ته، چې د افغانستان تیلرونکي او الوتونکي حیوانات دي. لکه څرنګه چې موږ او تاسې پوهیږو چې افغانستان یو غرنی او په وچه کې پروت هیواد دی، نو د حیواناتو له مخې دوی ډېر حیوانات چې کړي دي خپل په دغه هیواد کې وجود لري، چې تقریبا الوتونکي مرغان چې دي تقریبا 1500 شاوخوا پیژندل شوي دي، او تیلرونکي چې دي هغه تقریبا 160 ډوله یې شاوخوا چې شوي دي پیژندل شوي دي. بل موږ وایو چې دا کوم د دوغو حیواناتو د ساتلو د پاره تر څو دي چې سي پاتې سي دا غره لپاره باید د زین شان مش په نظر کې ونیسو. مثال د زنګلونو د منځوړل چې دي د دوغو حیواناتو د لمزتلو لامل کیږي چې اوس هم په نړۍ کې ډیر زیات حیوانات د دوغو زنګلونو د لمزتلو لامل چې سي دي ډیر نسلونه لمزتللي دي او ځینې چې دي هغه د منځتلو پر حالت دي چې په هغه کې ښه مثالونه موږ د فیلانو دور کولی سو او همدارنګه د پانډا یو ډول حیوان دی چې د خرسان په ډله کې راځي. دغه کوم خرسان چې دي دوی هم چې سوي دي نسل یې ورځ تر بلې کمیږي پر کمیدو روان دي چې د دوی د پاره باید مختلف هغه کوم ساحه چې د برابر سي تر څو او مختلف خواړه ورته برابر سي تر څو چې د دوی نسل له منځه ولاړ نه سي. ورپسې راځو د کبانو الوتونکو او تیلرونکو اقتصادي اهمیت. د دوغو حیواناتو څخه د دوی د پوستکي څخه د دوی مثال د خوړو په ډول هم استفاده کیږي، د پوستکي څخه هم استفاده کیږي. لکه مثال که چیرې موږ مایان په نظر کې ونیسو، د مایانو یا کبانو غوښه چې ده د هغوی مثال پروټین چې دی د اے ویټامین اے او ویټامین ډي د دوی په خوړو کې مثال وجود لري، په غوښه کې وجود لري چې دا د انسانانو د تغذیې لپاره ډیر ګټور دي. همدارنګه موږ وایو چې د پخوا نی وختونو څخه را پدې خو انسانان چې دي ټول په دې باندې اخته دي تر څو ډیر وحشي حیوانات شي کې اهلي کې او تر نن ورځ پرې ډیر هم شي کړی دي اهلي کړی دي. چې مثالونه موږ او تاسو وینو لکه مثال غویان دي، پسه، مثال سپی، پیشي، دا ټول چې دي شي کړی دي اهلي کړی دي. چې د ډیرو حیواناتو څخه نن مثال د خوړو د غوښ څخه استفاده کیږي، د دوی د پوستکي څخه استفاده کیږي او په ډیرو نورو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي. همدارنګه د دوی څخه د زراعت کې د کوټ په ډول څخه هم چې کیږي استفاده کیږي تر څو د دوی د کم د کرنیز محصولات چې دي هغه چی سي شوه ده وکړي. ورپسې راځو زموږ موضوع چې د پر همدا ځای پای ته ورسېدله. ان شاء الله چې په دې فصل کې تاسو ډیر څه زده کړی اوسئ او د دې ټول څخه استفاده وکړئ او دا کوم نوټونه درسونه چې تاسو وویل هغه خپل ځان سره تکرار کړئ. نور ستاسو وخت نه نیسم، ستاسو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
اوز بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه هیله لرم چې تو جوړ روغ او صحتمند بیاست. شنو غلاست نه هم ټولګي و اتم لوست. از موږ نن ورځې لوست چې دی د تیر لوست په ادامه، په تیر لوست کې موږ د هډوکو جوړښت مو پیژندې، د هډوکو مختلف ډولونه مو پیژندله، همدارنګه بندونه مو پیژندله او مو وایي چې دوی څه ارزښت زموږ په وجود کې لري، د انسانانو په جوړښت کې لري او د حرکت کولو دپاره څه اړتیاوې لري، د دوی دندې مو وویلې. نن ورځ راځو موږ او تاسې عضلاتو سیستم پیژنو. دې دواړه چې دي دوه جلا مختلف سیستمونه دي چې هر یو جلا دندې سرته رسي. د هډوکو وروسته چې دي زموږ په بدن کې عضلات راځي چې زموږ او ستاسو نن ورځې درس چې دي هغه د 50 صفحې څخه تر 50 صفحې پرې به دوام وکړي. تر څو زموږ او ستاسو موضوع په عضلاتو پیژندنې سره شروع کوم. عضلات چې دي خپل نرم او قوي نسجونه دي چې د حرکت کولو، بدن ته د شکل ورکولو او د داخلي اندامونو د فعالیت په کنټرول کې زموږ سره مرسته کوي. عضلات چې دي د انسان بدن یو حیاتي برخه جوړوي او د دوی فعالیتونه چې دي د ژوند لپاره خورا ډیر مهم دي. او دوی چې دي د انقباض او انبساط، د عضلاتو انقباض او انبساط چې دي زموږ د بدن د حرکت لامل کیږي. موږ وایو عضلات څه ډول یو جوړښت لري. عضلات چې دي هغه د الیاف منامه له ځانګړو حجرو څخه جوړ شوي دي چې دغه د الیاف تارونه دي چې د عضلې ساختمان چې کړی دي جوړ کړی دي او یو د بل تر څنګ قرار لري. او موږ وایو د عضلو په حجرو کې چې دي پروټینونه وجود لري چې دغه د پروټینونه لري تارونه چې دي د دوی د انقباض او انبساط څخه کړېدل او بیرته خپل د مطلب د حرکت شکل د عضلو رامنځته کیږي. دغه پروټینونه چې مختلف پروټینونه دي چې دوا اساسي چې دی هغه د اکټین او مایوسین په نامه سره دی چې دوی کله یو پر بل باندې چې یو د بل مقابل کې حرکت سرته ورسي عمل سرته ورسي د هغه په صورت کې انقباض او انبساط صورت نیسي. او بل موږ وایو خپل د عضلې دا کوم ټوله حجرې چې کله کښېکاږل سي منقبض سي په هغه وخت کې موږ د بدن یو غړي مثال لاس د پښه د هغه څه کوي حرکت کوي. عضلات چې دي هغوی مختلفې دندې سرته رسي. مثال د بدن حرکت کول دي چې موږ وایو چې د سکلیټي برخه چې ده څه کوي ده پورشلې ده چې دغه کله چې دوی کشش مثال کشیږي انقباض انبساط کوي د هغه په ترڅ کې څه کیږي دغه سکلیټي برخه حرکت کوي. او همدارنګه موږ وویل چې دوی څه کوي داخلي اندامونه ساتي. مثال د خبرې دغه کوم ملایم عضلات چې دي د زموږ داخلي سیستم نور غړي چې دي هغه ټول څه کوي د خارجي صدماتو څخه ساتي. او په عین حال کې بل دنده موږ ویلی چې د وینې پمپ کول موږ وی د زړه عضلات چې د زړه مثال د زړه کوم عضلات چې د زړه د تپیدلو یا د زړه عملیات شي کوي کنټرولې. همدارنګه د بدن تودوخه چې د هغه په عضلاتو پورې اړه لري چې د بدن تودوخه هم چې کوي راته ساتي. زموږ داخلي برخې چې دي ټول فعالیتونه چې دي هغه د تودوخه په هغه نورمال هنده اندازه کې دي چې خپل عملیه سرته رسي. د متابولیزم عملیات چې هغه څه دي د دغه عضلاتو لامل د بدن تودوخه چې کیږي په خپل اصلي اندازه کې ساتل کیږي. همدارنګه زموږ بدن ته چې ورکړي دي یو شکل ورکړي دي. ورپسې راځو د عضلو ډولونه. عضلو چې دي هغه عموما په درې ډولونه ویشل شوی دي چې مخطط عضلې دي شوي عضلې دي او د زړه عضلې دي یا هم خطلرونکي عضلې چې مخطط موږ ویل. اوس راځو دې ټول په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی راځو سکلیټي عضلې. سکلیټي عضلې چې دي هغه موږ وایو د زموږ ټول انسانانو د بدن تقریبا 30% وزن چې دي سکلیټي عضلې جوړي. چې دغه سکلیټي عضلې د دې باعث کیږي چې زموږ بدن حرکت په زموږ بدن کې حرکت رامنځته شي. یا دوی د دې باعث کیږي چې کوم سکلیټي عضلې چې دي هغه د چور کې د حرکت کولو مثال لامل ووسی. یو چې دغه حرکتونه چې دي موږ مثال کم کسان چې ورزش کوي یا کم کسان چې خاندي یا غوسه کیږي د دې په شکلو کې په واضح ډول سره معلومیږي. موږ وایو سکلیټي عضلې کم حجرې چې دي لکه څنګه چې دوی ډېر فعالیت سرته رسوي نو د دوی کم حجرې چې دي هغه د په داخل کې چې دي د یو پر ځای څو هستو څخه چې سوي دي جوړ سی ویدی. چې د دوغه سکلیټي عضلو د خپل لمس کومن مش موږ سکلیټ په شالې دي د انقباض څخه د عضلو د انقباض چې کیږي د دې عمل حرکت رامنځته کیږي. سکلیټي عضلې چې دي خپل دغه کوم عضلې چې دي مخطط شکل لري یا خط لرونکي شکلونه لري او د دې دغه کوم د هډوکو سره چې نشته دي د ټینډن په نامه یو جوړښت دی چې دغه هډوکي او عضلې خپل په مسکی سره په کلک ډول سره نښلولې دي. د مثال په ډول کچيري موږ وای د عضلات سره د حرکت سرته رسي. د مثال په ډول کچيري موږ بایسپس په نظر کې ونیسو یا هم دوه سر عضلې چې موږ د اوجو یا مټ په برخه کې چې لري قرار لري چې دغه بایسپس چې دي موږ مټ او هډوکي چې کې سره نشلي کله چې د دوغو عضلو چې کې انقباض صورت نيسي چې موږ د مټ اوجې چې دا کوم د مټ چې موږ کوم خواته کشيږي د اوجې و خواته کشيږي چې مثال دغه بایسپس چې دی موږ په هغه کسان چې سپورت کوي په هغه کې وینو چې بایسپس چې کیږي په ډیر اندازه ښکار کیږي چې دی د خپل چې دی دوه سره دی. یعنی یو طرف یو خوا چې ده هغه چې کیږي کش خوري چې مثال موږ هغه مثال کجیږي هغه کجی دو چې د موږ د فلیکسر په نامه سره دی او هغه برخه چې مثال موږ په بدن کې یواز بایسپس نه نور برخه چې چی شي کی بیرته دغه برخه سموي هغه به د چې په نامه سره اکستنسر په نامه یعنی کجی دون کې برخه د فلیکسر په نامه سره او سمو کې برخه د اکستنسر په نامه سره یادیږي. ورپسې راځو موږ او تاسو د سکلیټي عضلو ورسته موږ او تاسو په دې باندې پیژو او پاتې دي نیمه یو موضوع چې دا کوم د دوه سر عضلې چې دي هغه د کژیدون کې چې دي هغه دوه سر عضلې څخه جوړ شوی او دا کوم چې سمون کې هغه د درې سر عضلو څخه جوړ شوی. ورپسې راځو شوي عضلې. شوية زلي چې دی دوی مخطط یعنی خط دوله جوړش نه لري مخطط از لاس خنه دي جوړ سی او شوية زلي چې دی خپل جوړش تي اور د دکمانند دی او دوی یوازې یوازې دی وي هسته څخه جوړ سی یعنی د دې کوم حجري چې دی یوازې یوازې یو هسته لري او دی مطلب په لږ انرژي سره تر ډېر مودې پورې انقباض په حالت کې پاتې کیږي یعنی په لږ انرژي په مصرف سره په کارولو سره دی خپل فعالیت سرته رسي او د دې کوم فعالیت نه چې هغه ډیر قرار سره رسیدې مثال په ډول د وینې رګونو کې دی قرار لري هاضمي سیستم کې کوم غړي چې دی په هغه ټوله د چې څخه جوړ شوی د دغه شوي عضلو څخه جوړ شوی دی او دوی چې دی موږ او تاسو وایي چې پانې ته ورته جوړښت لري چې مثال دی عموما دا کم شوي عضلې چې دی موږ وایي دا په غیر ارادي کې یعنی زموږ په کنټرول کې نه دی د دوی کم فعالیت چې دی سره رسیږي هغه زموږ او تاسو په کنټرول کې نه دی ورپسې راځو د زړه عضلې د زړه عضلې چې دی د شمزی لرونکي حیوانات کې فقاریه حیوانات کې چې دی د دوی زړه چې دی د زړه عضلو څخه جوړ شوی دی چې د دوی حجرې چې دی هغه یوازې او یوازې یو هسته لري او د دوی کوم عضلې چې دی دوی نستړي کېدونکي دي یعنی د دوی دوامدار د زړه عضلې چې دی په دوامدار ډول سره فعالیت سرته رسوي مثال د کوم وینه چې دغه کوي مثال تصفیه کوي دا کوم فعالیتونه سره ترسي مثال بیرته هغه پاکه سوي وینه د بدن ټول اعضاء او تلج دي دا یعنی ډیر فعالیت ته ضرورت لري نو د دوی کوم عضلې چې دي هغه نستړي کېدونکي دي او د دوی عضلې چې دي هغه هم خط دوله جوړش لري او بل موږ وایو د زړه عضلې چې دي هغه هغه هم د غیر ارادي په ډله کې راځي ځکه چې زموږ په کنټرول کې نه دي خپل فعالیت په دوامدار ډول سره سرته رسي او پاتې د نیوې چې د دې کم حجري چې دی یوازې د شوي د عضلې چې دی هغه د یوې هسته د زړه عضلې چې دی هغه د دوه هسته څخه ځکه مخکې موږ وویل چې دغه کم حجرات چې مثال ډیر فعالیت سرته رسي نو دوی یا مثال حجروي ویش یا نور کم فعالیتونه چې سرته رسي نو دوی ډیر کار چې سرته رسي دوی باید ډیر هسته او ترڅو د دې کم فعالیت چې دی هغه په چټکۍ سره مخته لاړ شي ورپسې راځو د عضلات فعالیتونه ډولونه وایو د عضلات فعالیتونه ډولونه چې دی هغه عموما موږ په دوه ډول دي چې مخکې مو هم یادوري وکړله چې ځینی ارادي او ځینی هم غیر ارادي دي یعنی په زموږ په بدن کې کوم عضلې چې وجود لري ځینی زموږ په کنټرول کې دي چې هغه ارادي دي او ځینی غیر ارادي دي عموما شوي عضلې او د زړه عضلې چې موږ تاسو وویل هغه په غیر ارادي کې یعنی زموږ په کنټرول کې نه دی د دې کوم فعالیتونه چې دوی سرته رسي هغه زموږ په کنټرول کې نه دی دوی کوم پیغام چې ورته راځي یا کوم سیګنال چې ورته راځي د عصبي سیستم د لارې دوی خپل فعالیت شکي هغه وخت پورې مخته وړي او پاتې سو سکلیټي عضلې چې دي هغه په ارادي عضلو کې مشمیرلې ځکه چې هغه زموږ په کنټرول کې دي کله چې زه غواړم لاس پورته کښته کوم خو دا په سکلیټي عضلو کې شامل دي نو دوی چې کوي هغه وخت لاس پورته کښته کیږي ځینې وخت کېدلی شي چې زموږ برخې غیر ارادي فعالیت وکړي هغه په غیر نورمال حالاتو کې کېدلی شي یا هم ځینې وخت دغه رقم هیجان او د دې څخه هم کېدلی شي او زموږ د بدن سکلیټي برخه کې هم ځینې چې دي غیر ارادي او هم ارادي په دوه یعنی په یو حالت کې هم ارادي فعالیت سره رسي او هم غیر ارادي چې هغه لکه مثال د سترګو د اور کولای شو کله چې موږ او غوړ سترګې را پوالای شو او کچیر زموږ په اراده کې ونه د سترګې را پیدا چې هغه غیر ارادیم کېدلی شي یعنی کتر ډیر وخت پر موږ سترګې ونه نه پوخ په غیر ارادي ډول سره موږ سترګې خپل چی کېږي نه پیژه ورپسې راځو ورزشي حرکت زموږ د عضلاتو غټوالی چې دی هغه د رشتو په شمیر پورې اړه نه لري چې یعنی یا مثلا زموږ د عضلاتو زور د مقاومت مو چې دی هغه په شمیر د عضلاتو پورې اړه نه لري بلکې په دې پورې اړه لري چې تاسو څونه فعالیت سرته رسوي څونه ورزش دا ورزش کاران عضلات چې دی هغوی چې دی ډېر مثال ښه غټ عضلات لري ځکه چې دوی چې کوي فعالیت سرته هر څونه چې زموږ عضلات چې کېږي انقباض په کښې کې صورت ونیسي غوندې دوی غښتلي قوي کېږي او همدارنګه غټیږي کنه دا چې دی عالمانو معلوم کړي دا چې د کوچنیوالي څخه یعنی د مور په نس کې لا د دوی د عضلو د رشتو چې شمیر الته ټاکل شوی نو د دې د پاره چې موږ قوي عضلې ولرو، د هغه د پاره ورزش لازمي دی. چې یو موږ همیش ورزش وکړو، حرکات اجرا کړو، تر څو موږ عضلات قوي واوسي او همیش فعالیت سرته ورسي، ښه فعالیت سرته ورسي. زه د غښتلو عضلو درلوده، د دې د پاره چې موږ او تاسو غښتلي عضلې ولرو، ډېر فعالیتونه دي. مثال د هغه لپاره باید موږ ښه تغذیه ولرو، تر څو که چیرې موږ ښه تغذیه وکړو، موږ کولی شو چې ښه عضلات ولرو. همدارنګه ورسره مثال څونه چې موږ تغذیه ښه کړو، کاربوهایډریټونه وخورو، پروټینونه واخلو، کافي اندازه همیشه هایډریټ واوسو، یعنی اوبه وڅښو، دا د دې لامل کېږي چې زموږ عضلات قوي او سالم واوسي او د ډېرو سختیو په مقابل کې همیش مقاوم پاتې شي. همدارنګه ځینې فعالیتونه دي، وزنې دا کم روزانه فعالیتونه چې موږ سرته رسو، دا هم د دې لامل کېږي چې یو غښتلی عضله ولرو. او بل ځینې وزنونه پورته کول دي، تمرینات دي، چې دغه تمرینات د عضلو د سالم پاتې کېدو لامل کېږي. چې هر څونه زموږ عضلې کش خوري، منقبض کې انقباض کوي، غونده د انسان دا کم عضلې چې دي هلته انرژي ډېره زیات، یعنی کله چې مثال موږ یو عضلې حرکت پښې حرکتونه اجرا کوو، دا زموږ کم حجرات چې دي هغه د دې سره مخته کېږي چې نور چې وکړي ډېر میتابولیزم فعالیت سرته ورسي او ډېره انرژي تولید کړي، چې دا د څه کېږي د ښه عضلات درلودلو لامل کېږي. او همدارنګه ورپسې راځو د عضلات صدمې، چې دا هم یو د مهمو موضوعات څخه دی چې ډېری وخت ځینې بې ځایه حرکتونه یا هم سالمه غذا نه خوړل، ښه تغذیه نه درلودل، په کافي اندازه مثال ویټامین ډي او همدارنګه کلسیم نه اخیستل، د دې لامل کېږي چې د عضلات د صدمې سره مخامخ شي، او یا هم د ځینو خارجي صدمات څخه چې هغه د پاره باید ځینې فعالیتونه، ځینې تمرینونه اجرا سي، چې الیافونه چې دي هغه څه کېږي ځینې وخت زیانمن کېدلی سي، او بې ځایه حرکتونه موږ او تاسو ویل چې دا زموږ د بدن نورې برخې هم خپل تر تاثیر لاندې راوستلی سي. ستاسو ټول له توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدای دې وکړي چې ټول جوړ روغ او صحت مند یاست. شروع خلاص د لسم ټولګي و اتم لوست. نن ورځ موږ او تاسو پر یو ډېر مهم موضوع باندې بحث کوو او ځان پرې پکو. اګه چیرې تاسو متوجه شئ او سې موږ او تاسو که په ځانو ته وځي ګورو، په موږ او تاسو کې ډېرې هغه خصوصیات چې موږ په مور پلار کې وو سي، یا د مور یا هم د پلار خصوصیات مشترکات سي وي، یا د سترګو رنګي، د ورښتانو رنګي، د جلد رنګي، یا هم دغه رقم زموږ ډېر خصوصیات وغوته ورتي، چې دا ټول چې دي د جنټیک اړوند دي. یعنی دا جنټیک دي چې د مور او پلار خصوصیات تر موږ خپل تر مثال بل نسل پرې رالېږدي. زموږ او ستاسو درس په دغه څلور پنځه سمې صفې څخه تر یو شپېته مې صفې پرې دوام وکړي. جنټیک څه ته ویل کیږي؟ موږ وایو د وراثت په علم کې د والدینو څخه و راتلونکي نسل ته د خواص او کم خصوصیات چې وي په غو کې، د هغه لېږد عبارت د جنټیک څخه دی. چې جنټیک موږ ته د دوه خصوصیاتو لېږد یو نسل څخه بل نسل ته راشي، یا هم د یوې حجرې څخه بلې حجرې ته د والدینو څخه و نوي نسل ته چې کم پاتې کیږي هغه د چې جنټیک په نامه سره یادیږي. دا کوم مثال موږ خصوصیات ویل، دا ټول چې دي د جنټیک لامل دي. جنټیک چې دي د ژوندې مو دا کوم علم چې مثال د دې څخه باس کوي، د جنټیک په نامه سره دي. جنټیک چې دي د ژوندې موجوداتو د جینونو وراثت او جنیتی ځانګړتیاو د مطالعې علم دی. دا په مختلفو برخو کې حیاتي اهمیت لري، ځکه چې د ژوند د بنسټیزو پروسو د پوهیدلو لپاره لار برابروي، او د ساينس ټپ کرنی او چاپیریال ساتنې په ډګرونو کې ګټه ورده. دوی چې دی مثال موږ د ساينس په برخه کې لکه د ناروغي په تشخیص کې، همدارنګ د نباتاتو په کرنې په برخه کې، او د ژوند د کم جنایي سیرنې چې دی هغه کې مثال جنټیکس ډیر مهم رول لري، په چاپیریال په سیرنو کې مهم رول لري، په ټولنیزو او اقتصادي برخو کې ډیر، یعنی زموږ د ژوند په ډیرو اړخونو کې زموږ سره مرسته کوي. جنټیک تاریخ ته راځو. تقریبا 10,000 کاله په خوا چې خلک په دې کار باندې شروع کړي و چې دوی به مثال ځنی نباتات ولکه چې لکه غنم کچې رمش په نظر کې غنم چې و پاول وختو کې به یوازې یو دانه یو تخم به ورکوي یو دانه به ورکوله، مګر وروسته د دوی کم دغه کم انسانان چې پر دوی باندې کار کوي تر څو د هغه څخه یو ښه نسل رامنځته کړي. دغه رقم د ډیرو حیواناتو په اهلي کولو باندې اخته و چې د هغو حیواناتو څخه اوس نن موږ او تاسې د غوښو او د شیدو څخه استفاده کوو لکه غواګانې. چې دا چې دی د انسانان یعنې تقریبا د پخوا راهیسې په دې کار باندې بوخت و، چې وروسته اوس نن نړۍ چې ده دغه کوم پراختیا یا د نسل تغیر ورکول چې دی یو نوی پړاو ته داخل شو، چې دغه نوی پړاو د جینیټیک په نامه سره یادیږي. جینیټیک چې وو هغه په د بیولوژیکي نړۍ کې یو نوی انقلاب راوستی چې په 13مه پیړۍ په راوروسته بیا نو پوهانو پر دې باندې مثال بحث کوي چې دغه کوم نسلونه چې اوړي د ارثي خواص چې لېږدول کیږي دا د څه شي پر اساس باندې، مګر دوی نسوی کولای چې کمې تجربې چې دی هغه سم په سم ډول سره وکړي، ځکه چې یو خودي سم مشخصات دا کوم مشخصات چې واغه به سم دا کوم ځانګړتیاوي چې واغه سم نسوی مشخص کولای، او ټول دوهم غټ مشکل چې وو هغه پر ریاضي کې د معلوماتو نه درلودل. د دې وروسته لومړنی عالم چې اتریشي راهب وو ګریګور مندل نومېدی، چې د خپل د کلیسا تر څنګ ژوند کوي، کلیسا کې او استاد وو. دی په بیولوژي او ریاضي کې د ډېرې پوهې پر اساس باندې چې هم ریاضي باندې پوهې دي هم په بیولوژي باندې په دې وتوانېدی چې خصوص د جینیټیک چې کې مثال د جینیټیک د خصوصیاتو لېږد معلوم کړي چې خصوصیات څنګه د یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کېږي او د کوم شي پر اساس باندې لېږدول کېږي. هغه د مشنګو بوټي راواخستې خپل د کلیسا په شاوخوا کې هلته وکړل چې تقریبا د خپل په تجربو په ترسره کولو کې په کلونو وخت کې تر څو خپل هغه نتیجې ته ورسیږي. خو متاسفانه چې خلک هغه وخت د په نظر باندې نه پوهېدل او پر د باندې مختلف نومان یادول، چې تقریبا 60 کاله د د مرګ وروسته دوی دا کشف کړ چې د ګریګور مندل کوم نظریات چې و هغه ټوله صحیح و د جینیټیک په اړه. راځو د پرمشنګو باندې تجربه وایو. مندل چې و د هغه مثال د په تجربو کې بریالیتوب لامل شو، یو خو دا و چې د پریازي کې عمومي ډېر معلومات درلودل په هغه کې، او بل د یو شی انتخاب کړي و خپل د تجربو لپاره. هغه چې شو مشنګ و، مشنګ چې و هغه یو خو ډېر ژر وده کوله، نسلونه ژر رامنځته کېدله، یو په ډېر ډول سره هم شو. او د مثال موږ ویله په نسلونو مثال نسلونه چې دي هغه ډېر ژر ژر تولیدل، او د دې تخم چې وو یا کوم خصوصیات چې وو ازنګړتیاوې مشخصې وي. په مثال په دوه حالاته کې ښکار کېدل ک د دانه تخم یې موږ په نظر کې یا به صاف یا به ګوزي و، منځنۍ حالت یې نه درلودي. کې ګل مثال موږ په نظر کې یا به سپین یا هم ارغواني و، منځنۍ حالت یې نه غوره کوي. چې دا چې وو د دې لامل چې د مندل تجربې کامیابې ووسه. لزو مثال په دغه کوم دغه چې و تخم چې د انتخاب کې پاره کې ډېر خاصیتونه، یا خو د دې تخمونو لکه څنګه چې موږ ویل یا به هواري یا بسافي وي، او د دې کومه ونه چې به یا به کوچنی یا هم جګه به، او دې به یا بنجرني یا سپین ګل ورکوي. او پسې راځو د مندل تجربو ته. مندل چې و هغه لومړی دغه کم نبات چې و هغه پریښوي تر څو هغه خپل په ځان کې مثال خپل وده وکړي. په دغه کم نبات چې و د اول پریښوي چې دی د سلف پولینیشن یا هم ځاني ګردشندر چې په تیل وستونه کې موږ ویلې و، دغه نبات چې و د مؤنثه برخه او مذکره برخه خپل په دغه ګل کې وجود درلودل، او ځاني ګردشندر نه مختورل د ځاني ګردشندر په واسطه نسلونه رامنځته تکل. دا اول پریشر و چې دغه کم نسلونه چې دي ښه خالص سي، مثال ارغواني رنگ خپل په ځای کې پریشر وي تر څو هغه شي و کې نسلونه رامنځته کړي د ځاني ګردشندنې په واسطه سلف پولینیشن په واسطه، او تر په اخر کې چې سي خالص صفات یوازې یعنی یوازې ارغواني او تخمام چې سي خالص و سي یو خاصیت ولري. او ورسته بیا دغه کم نباتات چې غیر واخستله، مثال کوم زینی چې وچ سپینت لا غواني دی به ادا خاصیت د لوی کراس پولیشن یا هم متقابل عکس دغه وکي قد شندنه وکي چې هغه مثال یا د باد په واسطه یا د الوتونکو په واسطه به دوی چې کوله کراس پولیشن یا متقابل قد شندنه کول چې هغه څه به نور نسلونه رامنځته کېدل. ته چې اول دا کم خالص نسلونه چې راواخستله، بیا د هغه وروسته بیا د خالص نسلونه خپل په منځ کې سره یو ځای کړل چې د هغه څخه د تجربې چې شې سولې کامیاب سولې. د مندل لومړۍ تجربې تر لومړۍ تجربه کې لکه څنګه چې وویل سو د یوازې خالص اول خالص کړل دا کم نباتات نبات چې وو دغه اول شکی خالص کې د مشنګ بوټی چې وو د ځانی ګردشندې په واسطه کله چې د خالص صفاتونه راواخ مثال پیداس ولا بیا د راواختي ارغوانی خالص او سپین خالص چې دوی خالص نسل رامنځته سوی وو هغوی خپل په منځ کې سره تزویج کړل یو ځای کړل چې دغه تزویج د لومړي نسل یا هم فرست جنریشن په نامه سره یاد کړي چې په دې کې چې وو ټوله نسل چې راووتې هغه بانجاني رنګ درلود، ارغواني رنګ یې درلودې، یعنی سپین رنګ په کښې چې سو پټ پاتې سو. چې د دغه مثال کوم چې پټ پاتې سو هغه یې د مثال دغه مخفي صفت یا هم ریسسیو ټریټ په نامه سره یاد کړل، او کوم چې ښکاره سوله چې بنجاني یا ارغواني رنګ و هغه د ډومیننت ټریټ په نامه سره یاد کړي. وروسته بیا د څه شي وکړله ول مثال دغه کم مغلوب چې پاتې سوی و مخفي چې پاتې سوی پټ چې پاتې سوی د غوښته چې دا پوسی چې دا په بل نسل کې راښکاره کیږي او کیا د هغه د پاره دی راولاړ سو د دویمه تجربه یاد کړ چې دا د مندل د دویمې تجربې یا هم اف 2 یا سیکنډ جنریشن په نامه سره یادیږي. د دغه کم نسل چې لاسته راغلی و دوی خپل په منځ کې سره تزویج کړل چې په نتیجه کې د هغه کم مغلوب چې و هغه کم مخفي صفت چې و هغه هم په دوهم نسل کې چې سو راښکاره سو. که چیرې موږ دغه د ونې په نظر کې ونیسو، اولې چې وکړل خالصې ونې چې مثال جک قادې درلودې، جک قادې چې و هغه په ټي ټي سره یاد کړه، او کوچنۍ قادې چې دی هغه په کوچنۍ ټي ټي او لوی قدونه په غټ ټي ټي سره یاد کړله. دا کوچنی قد لرونکي او لوی قد لرونکي نباتات ونې خپل په منځ کې سره تزویج کړل. کله چې دوی سره تزویج شوه هغه کم نسل چې لاسته راغلی هغه ټوله چې وه مطلب غټ قد لرونکي وه، چې د دوی هغه کوچنی قد چې وه هغه په دې کې چې پاتې سو مغلوب پاتې سو. وروسته د هغه کم یو هر قد لرونکي چې وه یو غټ تی یې درلودې په ځان کې یو کوچنی تی یې درلودې، چې دا چې وه دغه کوچنی تی یې مغلوب پاتې سو، کوچنی قد یې مغلوب پټ پاتې سو او لوی قد یې چې سو ښکاره سو. بیا د چې دغه دوه اول نسل یا اف یو نسل خپل په منځ کې سره تجویز کړله، وروسته یې ولیدله چې دوی ته یې یو پر درې نسل په لاس ورکړي، یعنی دا کوچنی نبات چې و یا ټیټ قد لرونکی نبات هم په کښې کې راښکاره سو. په څلورو نباتاتو کې د هغه یو دانه قد یې چې و ټیټ و او درې نورې چې شي درلودې غټ قد لرونکي وه، چې دا یې د اف دوه نسل په نامه سره یاد کړل. د مندل په تجربو کې تناسب، لکه څرنګه چې مندل په ریاضیاتو کې ډېر پوه و هغه خپل د ریاضیات څخه په استفاده د دوی ترمنځ کم دغه چې و اندازه چې و هغه یې پیدا کړه د دوی ترمنځ یې تناسب جوړ کړي، نسبت یې جوړ کړي. هغه کم مثال د خبرې دا د ارغواني ګلان چې وه د اوغو شمېر حاصل چې لاسته راوړي هغه 515 عدده و، او د سپینو ګلانو اصل اندازه چې لاسته راوړي هغه 224 عدده و. بیا د دوی ترمنځ نسبت ورکړي، نسبت چې دی هغه په ریاضي کې د دوو عددونو ترمنځ اړیکه موږ ته ښیي د کسر په بڼه، چې مثال یو شی د بل عدد یا مثال دغه ارغواني د سپین څو برخې راغلي دي یا سپین د ارغواني څو برخې راغلي دي، څو چند یې راغلي دي، یعنی چندوالی موږ ته راښکاره کوي. چې هغه مثال د ده رنګ یې راواخیستې چې په رنګ کې مثال ارغواني رنګ چې و 515 دانې او سپین رنګ 224 دانې و. دغه رقم دغه دانې چې وې مثال ګونځوالی چې و د ګونځي چې وې مثال ګونځې دانې چې راغلې وې هغه 1850 وې، او صافې دانې چې راغلې وې په کښې کې هغه 5440 و. او په دې کې چې یو بل خاصیت و چې د دې ځینې دانې چې بې وې شنې وې ځینې یې به ژېړ رنګ اخیستی و، چې هغه شین رنګ چې درلودې هغه 2001 او ژېړ رنګ چې درلودې 6002، چې د دوی ترمنځ چې کله نسبت معلوم کړي، که چېرې مثال سپین او ارغواني رنګ موږ په نظر کې ونیسو، دوی د سپین او ارغواني رنګ ترمنځ 3.15 پر 1 3.15 پر یو تناسب جوړوي، یعنی 515 کله موږ پر 224 باندې راوویشو، موږ ته څو په لاس راکوي؟ 3.15 پر یو په لاس راکوي. چې موږ د دې څخه ویلی سو چې ارغواني رنګ چې و هغه د سپین په مثال سپین رنګ چې دی د ارغواني 3.15 برخه راځي، چې مثال ارغواني رنګ په دې کې ډېر راغلی و، ځکه چې ارغواني رنګ چې دی هغه یو خو د رنګ پر اساس هم تر سپین رنګ تیز رنګ لري، نو ځکه د دې پر سپین رنګ چې شي رالی غالب رالی او سپین رنګ پکښې کې چې سو مغلوب سو، چې بیا په هغه دوام نسخ کې دی بېرته راښکاره سول. دا واز موږ او ستاسي د نن مهمه موضوع، ان شاء الله چې موضوع مو د ځان سره نوٹ کړی په کتابچو کې مې لیکلی اوسه، پاتې نور موضوعات به موږ او تاسي په راتلونکي لوست کې ووایو. دغه کوم موضوعات چې وای دا ستاسي د معلوماتو لپاره ډېر مهم دي، باید په ښه ډول سره غوږ ونیسئ تر څو اخیستنې وکړي. راځو په اخرنۍ برخه کې د هر وخت پر کم موږ درې پوښتنې لرو. دا درې پوښتنې تاسي خپل کتابچې راواخلئ او د ځان سره یې نوٹ کړئ. لومړۍ پوښتنه ده جینیټیک تعریف کړي، مکمل معلومات کولی سي چې ورسره ولیکئ، چې مثال جینیټیک خپله څه مطلب ورڅخه څه شي دی او د څه شي دپاره کارول کېږي دا مفهوم. دویم سوال، مندل ولې له مشنګ څخه خپل د تجربې لپاره استفاده وکړ، یعنی هغه خصوصیات یې تاسې بیانوي. او اخرنۍ پوښتنه، د مندل په تجربو کې تناسب څه ډول. ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00420 23 11.